په کلات کې د هغه موټری بمی برید لکبل چې یو روختون ته نږدې شوه د مړو شمیر شلو او د ټپیانو نوی وته رسیدلې. افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او ټولو تاوتریخوالي اصلي د سولې د خبرو د ځنډیدو او تاوتریخوالي اصلي عامل دي. او د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی وایي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید له افغان وژنې لاس واخلي. دوستانو ستړي مو شهید ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجمل اندهر کله کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په استډیو کې دی، د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی، د زابل په مرکز کلات کې نن یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به د شفافیت د نشتوالي له کبله $100 میلیون چې د برېښنا د یوې پروژې لپاره ځانګړي شوي وو بیرته راوګرځوي. او د پاکستان د بشري حقونو مدافع فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له څو میاشتو راهیسې د حکومت تر تعقیب لاندې وه متحد ایالاتو ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. د زابل د مرکز کلات د روغتون مخې ته نن یوې موټر بم چاودنې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته وشوه. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری وژل شوي او ټپیان د روغتون ناروغان، ډاکټران او صحي کارکوونکي دي. د دې حمله مسولیت طالبانو منلای. ولسمشر اشرف غنی دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي چې طالبانو د دې حمله په وسیله یو ځل بیا ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي چې نن پنجشنبه پولیسو د مرکز خرنې یو اړوند سیمه کې شپږ مشکوک کسا وسلوال ونیول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادۍ راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې یو ځانوژونکی و چې غوښتل یې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ سره ښار ته ننوځي.
ځانمرګې بریدګر هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې مرکز خرنې ته چاودیدونکي توی کې ولګدوي او همدارز یو چاودیدونکي واسکټ هم د دوی پرتن و چې غوښتل یې په مرکز خرنې کې ځان ته چاودنه ورکړي.
آریان زیاته کړه چې دا کسان د خرنې د لومړی حوزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی آریان وایي پاتې مشکوکو کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خلکو د ویرولو په خاطر د حملو او چاودنو پلان درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن وویل متحد ایالات به د شفافیت د نشټوالي له کبله په افغانستان کې د برېښنا د تولید له پروژې سره د نږدې $100 میلیون په ارزښت او له افغانستان سره د مرستې لپاره جلا شوي $80 میلیون بیرته راوګرځوي. پومپیو په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي چې متحد ایالات به په افغانستان کې د تاسیساتو دا پروژه بشپړه کړي خو له بودیجې د وتلو میکانیزمونو له لارې. په بیان کې افغان حکومت د امریکا د مالی سرچینو د تنظیم په برخه کې په ناکامۍ تورن شوی دی. بیان زیاتوي چې د حکومت په مالی چارو کې د معلوم فساد له کبله حکومت شاوخوا $100 میلیون بیرته د امریکا د خزانې وزارت ته ستنوي څو د عامه تاسیساتو پر پراخو پروژو یې ولګوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د بشري حقونو مدافع فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له څو میاشتو راهیسې د حکومت تر تعقیب لاندې وه متحدو ایالاتو ته رسېدلې ده. درې دېرش کلنې ګلالۍ نن د سپتمبر په 19 نېټه ازادۍ راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې درې ورځې مخکې نیویارک ښار ته رسېدلې. ګلالۍ د تیر کال په اګست میاشت کې په یو لاریون کې له ګډون وروسته د دولت پر ضد په فعالیت تورنه شوه. نوموړې ویلي دي چې امریکا ته د سریلانکا له لارې ولاړه ځکه پاکستاني اتباع هلته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. په برتانیا کې د بشري حقونو مدافع ټولنې هیومانیست انټرنیشنل د میرمن ګلالۍ له قوله لیکلي دي چې نوموړې وایي وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره زړه بوږنوونکې وې ځکه وګواښل شوه، ناوړه چلند ورسره وشو، خو دا وایي نیکمرغه وم چې لا هم ژوندی یم. ګلالۍ اسماعیل ویلي چې د سیاسي پناه لپاره خپل غوښتنلیک یې هم په نیویارک کې چارواکو ته سپارلی دی. تهران د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه په خبرګون کې ویلي دی چې پر ایران د امریکا یا سعودي عربستان د هر راز په زیبرید نتیجه به یو بشپړه جګړه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د سپتمبر په 19مه سی ان ان ټلویزیون ته وویل، زنن یو جدي وینا کوم، هغه دا چې موږ په جګړه کې ښکېلېدل نه غواړو، خو د سترګو په رپ کې به هم پر خپل قلمرو برید ته اجازه ورنکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې ایران ته د ځواب ورکولو لپاره د جګړې په ګډون هر انتخاب ممکن دی. ډېر انتخابونه شته، خو یو خو وروستی انتخاب دی، مګر تر هغه کم انتخابونه هم شته. ګورو به اوس مهال موږ په یو ډېر ځواکمن موقف کې یو. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو چې متحدو ایالاتو یې پړه پر ایران اچولې حملو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، واشنگټن د خپل ځان د دفاع لپاره د ریاض د حق ملاتړ کوي، او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل اصلي انتخاباتي سیال بینی ګانس څخه غوښتي دي چې له ده سره په ګډه د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دا پریکړه د هغو انتخاباتو له دوهم پړه وروسته کېږي چې قاطع ګټونکی نه درلود. نتنیاهو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د غوره وګڼله چې اصلا د غوره ګڼله چې له ښي اړخي ائتلاف سره ګډ حکومت جوړ کړي، خو نتایج وښوده چې دا کار ممکن نه دی. هغه پر ګانز غږ وکړ چې نن د ملي وحدت یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د زابل چارواکي په دې ولایت کې پر روختون په موټری بمی حمله کې شل کسان وژل شوی او تر 90 زیات ټپیان شوی. طالبانو د دې حمله مسولیت منلی او د امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په افغانستان کې لتیری وی و نه راهسي د وسلوالو طالبانو حمله شدت پیدا کړی او تر ډیره پکې ولسی خلکو ته مرکزوب لاوخته ده. افغان حکومت ټینګار کړی چې طالبان د سولې د خبرو او د ټول تاوتریخوالي اصلي عاملین دي، او که دغه ډول سوله غواړي باید تاوتریخوالي څخه لاس واخلي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې حکومت او طالبان دواړه د ولسی خلکو په مرکزوب لبل عمل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نامنیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بل ستونزه ده. دا او نور رپورټونه په همدې نیم ساعت خبرې مجله کې. په زابل کې چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز پر روختون په موټری بمی حمله کې شل کسان وژل شوي او تر 90 زیات ټپیان دي. طالبانو چې د دې بریدونو مسولیت یې پر غاړه اخیستی، د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده، خو دا چې چاودنه روغتون ته څیرمه شوې ده، د ځایي چارواکو او عیني شاهدانو په وینا د روغتون زیاته برخه یې نړولې او پکې ناروغان، د ناروغانو پایوازان او روغتیایي کارکوونکي په شدت زیانمن کړي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
د کندهار په میرویس حبزبی روختون کې ګڼ کسان د ټپیانو او مړو په انتقالولو بوخت دي. دغه کسان نن سهار د زابل په مرکز کلات کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې مړه او ټپیان شول. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال د وژل شو شمیر شل او د ټپیانو شمیره شاوخوا 90 کسان یادوي چې په وینا یې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د سیال په وینا یې وزن وژونکي چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر ودانۍ حمله کړې.
نن د کلات په ملکی روختون باندې د موټر بم په چاودنه کې ټول تلفات ملکیانو ته اوښتي دي، او ملکی روختون په مکمل ډول د منځه تللی دی. په دې کې 90 شاوخوا ملکیان ټپیان دي او شل نفره په شهادت رسیدلي چې هغه ملکیان دي. په شهیدانو کې هم ښځې او ماشومان شامل دي، او همدارنګه په ټپیانو کې هم خزي او ماشومان شامل دي. ځینې دلته مریضان وو په دې روغتون کې، پیوازان، ډاکټران او همدارنګ نور خدماتي پرسنل دي چې په شپخانه کې دا پکې زیاتره دي، او ځینې ملکیان نور په نږدې سیمه کې او همدارنګ نږدې کورونو کې چې وو دوی ته زیان رسیدلی دی.
د زابل ولایتي روغتون چې دغه ولایت په سطحه یوازنی لوی روغتون دی، تر ډېره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. د پیښې ټپیان په مرکز کلات کې شخصي روغتونونو او د غراز د کندهار میرویس حبزبی روغتون ته انتقال شوي. یو شمېر عیني شهیدان چې خپل ټپیان یې د کندهار میرویس روغتون ته راوړي د پیښې کیسه داسې کوي.
مانو مکن شه پیښه خو سار منځونه وسو د شپږ بجې شاوخوا ولې مزه د ترانه مزه خپل مریض ته ناس دوی د کیکې سی وو ته بس انفجار اته درک سالونانو ټول سره ونړېدو ټپیانو مړو شهیدان ډیر وسو دا اوس په سوهاو مشرالو څلوېښ امبولانس اوس بیرته زنګ ووهو څلوېښ نور ته روان دا ټول یا ټپیان دي او شهیدان خو ایسته پرېدسې هلته پراته دي شپخانو کې دریا شپخانې که شخصي که ملکي ولې ټولې په ډکې دي.
زما نوم عبدالصمد، زه خپله په هسپتال کې وم، د نن مریض مې داخل کړی وی بس نو زه ورغلم لمونځ مې مسجد کې وکړی دله ورغلم له ده سره مې دا مشوره وکړه چې چای درته راوړم یا یو خوراکي شی دلته چای راوړه. زه له در روان شوم، ما به ترمز راواخیستی چای ته روان وم، د پیښې په دغه هسپتال کې په داواټ کې پراوست بلایه دا درک نه در ته سوی چې تا له کومې خوا اوس او څه طریقه اوس.
د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاوه. زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي، په نورو ډیرو سیمو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلی سو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ له آزادې رادیو ناوړی په افغانستان کې له تیری وی ونې رئیس د وسلوالو طالبانو حملو شدت پیدا کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. خو طالبانو بیا رد کړی چې ګوندې په خپلو حملو کې ملکیان هدف ګرځولي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د وسلوالو طالبانو د داسې خونړیو حملو شاهدان وو چې له امله یې ډیری ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 88 ملکي وګړي وژل شوي او 120 کسان ټپیان شوي چې دا د حملو شدت ښیي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 88 کسان مردي او 120 زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډیر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغه له دواړو خواوونه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
ښاغلی مشکور وایي دا شمېرې لومړنۍ دي او ښایي د زابل د مرکز قلات ښار د نن ورځې د موټر بم حملې د تلفاتو له شمېر وروسته دا شمېرې نورې هم لوړې شي. د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمېرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن د پنجشنبې په ورځ په زابل کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي چې زیات شمېر ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې سه‌شنبې په ورځ په پروان او کابل کې د انتحاري حملو له امله له 500 ډېر ملکیان ووژل شول او شاوخوا 70 تنه نور پکې ټپیان شول. له دې پیښې یوه ورځ وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د تذکیرو د ویش په دفتر وسلوالو حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 4 تنه پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. که څه هم د جلال آباد د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه و منلی، خو د کابل او پروان د انتحاري حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغه شان د پنجشنبې په ورځ د زابل په مرکز قلات ښار کې طالبانو د موټر بم حملې له امله لسګونه ملکیان ووژل. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې، ځکه یې پر ولسي وګړو حملې پیل کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
خو بیانګر ایس که اونا در در میدان شکست خوردن در
یک دغه پیخ داخی د جګړې په ډګر کې ماته منلې او هغه څه چې دی وی پروسی په نوم اهداف ګرځولې او تر اوسه یې نکړل نو لبه د مرغه د ملکیانو پر وژلو یې لاس پورې کړی
البته تعقیب اهداف نرم هستند که متاسفانه مردم مو هست.
خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد لازادی راجو سره خبرو کې دارات کړ چې ګنیدار ډله په خپل حمله کې ولسی وګړي په نخښه کوي کغله مجاهد وای تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان دي خو ملکیانو ته پکې مرګ جوړ بل په روانه جګړه کې ولسی وګړي یوازې د طالبانو په حملو کې نه دی وژل شوی بلکې د بهرنیو او افغان ځواکونو عملیات او هوایی حملې هغه څه دي چې له امله یې ملکیانو ته مرګ ژوبل اوړي د افغانستان د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله وایي په تیرو 15 ورځو کې په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې له لاسو زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي د چارو یو شمیر پوهان باور لري چې طالبان د انتخاباتو په درشل کې د حملو په زیاتېدو غواړي ترڅو خلک په دغو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
اخوا د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی پر طالبانو او حکومت دواړو ملامتیا چولی چې په افغانستان کې د پوینا افغان وژنې ته دوام ورکړي. حامد کرزی نن یوې خبری غونډې ته ویل چې پروانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټه یې بل چاته سي. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات راکړي.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکي کسانو مرګ ژوبل هم لوړه شوې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ولسمشر غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وشرمیږي. ښاغلي کرزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د روانې جګړې قربانیان عام افغانان دي خو ګټه یې بل چاته رسیږي.
موږ باید د یو بل د وژل کېدو له اعلان څخه وشرمیږو، هم طالبان له هغو بریدونو څخه چې ملکي کسان وژنې وشرمیږي، او هم حکومت او جمهور رئیس وشرمیږي. د روانې جګړې قربانیان افغانان دي خو ګټه او خوښي یې امریکایانو او نورو ته ده.
ښاغلی کرزی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اونۍ وړاندې ولسمشر غني ویلي وو چې په یوه اونۍ کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. د غني له څرګندونو وړاندې د امریکا جمهور رئیس او بهرنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې کړې وې. طالبانو هم په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاغلي کرزی په خبره د طالبانو په بریدونو کې هم ملکي کسان وژل کیږي. حامد کرزی د طالبانو وروستي سفرونه چین، روسیه او ایران ته په نیک فعال یادوي او وایي چې دغه وسلواله ډله باید له خپلو بریدونو لاس واخلي او د خبرو میز ته حاضر شي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو په ځواب کې وایي چې افغان سیاسون باید دا درک کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عامو افغانانو څخه د طالبانو نورو وسلوالو ډلو د بریدونو پر وړاندې دفاع کوي.
جنگ تعرض بالای مردم ما،
روانه جګړه زمونږ د خلکو او زمونږ پر سیاسي واکمنۍ ده. حکومت مجبور دی چې له خلکو دفاع وکړي. ښاغلی ولسمشر چې د خپل واکمنۍ پر مهال په واک کې وو له خلکو څخه دفاع کوله. مونږ مجبور یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د عامو افغانانو څخه دفاع وکړو.
و ای درک باید سیاسی ما داشته باشه.
پخوانی جمهور رئیس همدا شان ویل چې د افغانستان روانو حالاتو د حل لاره سوله ده او له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه اجماع موجوده ده او روسیه او چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نانیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بلستون سره. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی نن په یوې غونډه کې د ښځو چارو له وزارت وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي. تفصیل له کابل څخه د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتواله بشپړېدو ته نږدې دی، خو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو په ورځ د خزینه کارکوونکو نشتون د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزه ده. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو او مدني بنسټونو له لورې په جوړې شوې غونډه کې د ښځو چارو وزارت په ګډون له اړوندو مدني بنسټونو او ښځینه فعالانو وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي.
زمنګ د خوځو کمبوتات دي د انتخاباتو د ورځې میرمنی دا زمنګ هغه تاسو زده په پکتیکا کې مونږ تر اوسه پورې په څلورو ولسوالۍ کې په دې باندې توانې دي چې حالته مونږ میرمنی پیدا کوو او ولاتې دا چالت لوستې میرمنی مونږ نه لرو. تاسو به تاکم دي مشکلات دي امنیتي ستونزې دي څو نور ولایتونه هم شتون لري چې په مجموع کې په دې کې زده خویندو همکاري غواړم هغه نهادونه چې په ولایتو کې کار کوي زمنګ سره په کاري وکړي.
دی وبل د ټولو ولایتونو مرکزونو ته انتخاباتي مواد رسولي خو نامنی د دغه انتخاباتو پر وړاندې جدي ستونزه وبلله. لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د خزینه رای ورکوونکو په مرکزونو او محلونو کې به یوازې خزینه کارکوونکي موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیې وایي چې که د انتخاباتو په ورځ خزینه کارکوونکي نه وي په شرایطو برابرې زیاتې ښځې به له انتخاباتو محرومې شي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې په یوې اعلامیه کې له ټولو افغانانو په ځانګړې توګه له ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او سیاسي برخلیک په خپله وټاکي. په دغه غونډه کې د ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. د دغه وزارت یو استازی شکیلا نظری وای په تیرو سو میاشتو کې په 224 ولسوالیو کې خزی حسولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په بیلابیلو برخو کې د اعلانونو بلبورډونو ویډیویي کلپونو لارې ښځې هڅولي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. موږ د خپل توان مطابق پوهاوی ورکړی. موږ نه وایو چې سل په سلو کې به ښځې برخه واخلي خو موږ په دې برخه کې کار کړی دی.
د ښځو چارو وزارت وایي په انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون کولی شي چې انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې 8 ورځې ورته پاتې دي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. دا اړوند کرښې د دواړو غوو یو شمېر پښتانه د ډیورن کرخې د دواړو خواوو یو شمیر پښتانه فعالان وایي پاکستان له ډیورن کرخې ناوړه استفاده کوي او تورستان هر لوري ته استي. دغه فعالانو یو شمیر افغان سکانو په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې کړي. نور جزئیات اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ډیورن کرښې د دواړو خواوو یو شمیر پښتنو فعالانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ډیورن کرښه کنټرول کړي ځکه چې د پاکستان له ملاتړ برخمن تیرورستان له دې ځایه کار اخلي او نړۍ ته تیرورزم صادروي. پښتنو فعالانو د اندېښنه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د 24مې غونډې په څنډه کې څرګنده کړه. په دې غونډه کې د بشري حقونو او بشري ضد جنایتونو په اړه پر اندېښنو خبرې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو فعال فضل الرحمن اپریدی وویل ډیورن کرښه د دوی لپاره د وینو کرښه ده. آی این ای خبری آژانس پر ډیورن کرښه د غزول شوي ازغن سیم عکس خپور کړی او د فضل الرحمن اپریدی له قولې لیکلي چې دې کرښې یو واحد ملت په دوو برخو ویشلی دی. د ده په وینا ډیورن کرښه د تروریزم اساسي علت دی ځکه چې په دې سیمه کې پاکستان د تروریستانو لپاره پناه ځای جوړ کړی دی او هغوی له همدې لارې تروریستان نه یوازې افغانستان بلکې هند او ټولې نړۍ ته لیږي. فضل الرحمن اپریدی زیاته کړه ټول پوهیږي چې اوسامه بن لادن چیرې و، د طالبانو مشر ملا عمر چیرې اوسېده او اوس د دې ډلې ویندوی احسان الله احسان د پاکستان د پوز میلمه دی. د ده په وینا له همدې کرښې پښتنو ته ستونزې جوړیږي. پاکستان دا سیمه استثمار کړې او د پاکستان د ظلم او تیری قرباني دي. په بریتانیا کې میشت یو افغان سیک پری میسنګ وایي د ډیورن کرښه تل ناکراره وه او د هغه سیمه ده چې تروریستان ورڅخه نه یوازې په افغانستان بلکې هندوستان او نورو نړۍ کې د تروریستي فعالیتونو لپاره کار اخلي. د پاکستان حکومت وایي پاکستان د تروریزم تر ټولو لوی قرباني دی او له افغانستان وروسته د جګړې دوهم زیات تاوان پاکستان ته اوړي. پاکستان دا ادعا هم ردوي چې ګنې د تروریستانو ملاتړ کوي. د جنیوا د چهارشنبه د غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ډیورن کرښه وڅاري او له افغانستان سره زیاته مرسته وکړي چې دا سیمه د ټولو لپاره امن کړي. د افغان پښتنو او سیکانو د ټولنې غړي چې په اروپا کې اوسي د دې لپاره جنیوا ته تللي چې د پښتنو په اړه خپل ژغ پورته کړي. دوی وایي پښتانه د پاکستان د پوځ له لوري نیول شوي، برمته شوي او بې محاکمې وژل شوي دي. د ښاغلي اپریدي په وینا د خلکو غوښتنه داده چې ملګري ملتونه دې یو حقیقت موندونکی کمیسون وګماري چې د پاکستان د پوځ له لوري د بشري حقونو د سرغړونو، جنگي جنایتونو او د بشریت پر ضد د اقداماتو په اړه څېړنې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سعودي عربستان د هغه وسلو او بی پیلوټ الوتکو ټوټې خودلې چې د دې هیواد د تیلو د تاسیساتو په حملو کې کارول شوی. اسمت ساروان په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل دروړي.
یو سات وروسته لدی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران پر سعودي عربستان د جنگي اقدام تور ولګاوه، یو امریکایي تلویزیونی چینل د خپلو سرچینو په قول وویل چې د سعودي عربستان په خاوره کې د ارامکو پر تیلي تاسیساتو حمله د ایران د مشر آیت الله علی خامنه ای په مستقیم امر شوې ده. په دې راپور کې همداراز ویل شوی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو او سپایي پاسداران د غچ اخیستونکو حملو پلان چمتو شوی دی. سی بی اس تلویزیونی چینل د چهارشنبه پښپه په یو راپور کې وویل د ایران مشر علی خامنه ای د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د حمله پلان په دې شرط تایید کړی و چې په دې برید کې به د ایران لاس لرل نه ثابت شي. د تلویزیونی شبکې د خپل سرچینې یادونه نه ده کړې. د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د سی بی اس خبریال په خپل راپور کې همداراز د سپوږمکۍ له لارې د اخیستل شویو عکسونو یادونه کړې چې په هغو کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه حملې ته د تیاری په حال کې ښکاري. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د یمن حوثي یاغیانو ادعا وکړه چې د سعودي عربستان په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د تیلو پر دوو سترو تاسیساتو بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان په بقیق کې د نړۍ د تیلو تر ټولو ستر چانځای او په خریس کې د سعودي عربستان د تیلو دوهم ستر میدان په دغو حملو کې پنخه شول. په دغو تاسیساتو کې د اورلګیدو له کبله د سعودي عربستان د تیلو تولید نږدې نیمایي ته رال شو. په تیرو څو ورځو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د دغو حملو مسؤول بللی او ویلی دی چې حوثیان په دې حملو کې لاس نه لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او ولسمشر حسن روحانی د سعودي عربستان په حملو کې د ایران لاس درلودل په کلکه ردوي. سی بی اس تلویزیون تیره شپه په یو راپور کې وویل داسې عکسونه شته چې په حملو کې د ایران رول شي. د تلویزیون همداراز ویلي چې پر سعودي حملې د ایران له اهواز څخه شوي او بی پیلوټ الوتکې د سعودي خاورې ته د کویت له فضا څخه تیرې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
لیاقت افغان کویل څخه موضوع زما د برېښنایي تذکرو په باره کې وه. زموږ غوښتنه دغه چې دغه برېښنایي تذکرې د زر ته زره په ټول افغانستان ټول ختیځ او په ټول افغانانو ته دا تذکرې توضیح شي. نور مخنی سم ارادې راډیو زندهباد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ننګرهار ولایت د لالګورې ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې د افغانستان حکومت ته زموږ دا درخواست او دغه تقاضا ده چې په افغانستان کې تقریبا درې دورې د جمهوریت ختم شولي. څلورمه دوره د جمهوریت روانه ده خو د افغانانو عزت او خاصیت یې کنه دا سره ورځ په ورځ راکمیږي. په پرتله د ګاونډي ممالکو پاکستان له کلي څخه په دیلونو قانون کې اچي همدارنګه خارجي ممالکو ته تګ راتګ کوي. په دې شلو خبرو کې څوک لیوان وخوړل، څوک ځناور وخوړل، څوک ورځ همدغه شان د خارجي ممالک حکومتونه ونیول په جلون کې پراته دي. تمیزونه دېسلي لوی لغل په سر لمر باندې اچولي دي. په ویډیوګانو او په فیسبوک باندې ټولې ځینې او ګورو ته څلورمه دوره د جمهوریت شروع کېږي. همدارنګه په لسګونو ډالر خرڅي دا پارلمان والا ولایتي شورا والا جمهوریت والا په لسګونو ډالر خرڅي کوي خو د افغانانو غم هیڅ اثر نه شته. همدارنګه زموږ د چکنور په ساحه کې مولدین خل او خود خواران د لا د اخري لپاره په ورځ سبا کوي. دوره نه چا مواد
خلق.
مرکز زمیران و سر راکا کلی خبر کنم در کم مرکز سرگوری در حالات ملکون و غاق و خلق و خانون و خستی ولا شهیدون معلولین مایزین و جه پوتی خانون و ملکون و میشه کری و بجای و زیداز خلق و اولی که رفعی صوب نکیدی و ریبون لگتی چکوی دیل ورپور چرواک و نزده دا خواهش کنم چی دی مروانی و که چی دا کم آیات ترستایی چی دا آیات شفاب چی آیاتی کوی دا سنین چی دا پیزار 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 شباز خلاصا بیرم مننا
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستان او ستاسو پیغامونه و چې خبره شول زموږه آزادۍ رادیو ناوړی د نن ورځې لپاره مو دا وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرې مجله وه بل نیم ساعته خبرې مجله مو پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره پستډیو کړه.